هم زیاتیږي. خو د ما په نظر باندې نه دا خبره په دې باندې ده چې څومره د انجلۍ مور او پلار او یا هم د هلک مور او پلار او کورنۍ څومره دوی د نوي واده شوي هلک او انجلۍ واقعي ژوند ته متوجه دي، دوی احساس مسؤلیت کوي، دوی غواړي چې د کامیابه رابطه واوسي او بالاخره د رابطه د دوی په یو ښه کورنۍ باندې تبدیل شي، د اولادونو او مسیانو چیښتن شي. نو د ما په نظر باندې بله، او دا لاسنیونه او دا حمایت د دواړو خواو ضرور دی. ډیر کله داسې کیږي چې په خسرګنۍ کې یا د خوښې له طرف نه یا هم د هغې له خویندو له طرف نه یا د کورنۍ د نورو غړو ولو د انجلۍ د عدم درک یا د انجلۍ د نابلدۍ یا د انجلۍ د اجتماعي ژوند کورنۍ ژوند ته د عدم آمادګي یا ناتوانۍ په نتیجه کې ستونزې رامنځته کیږي، یا ښه پخلی نشي کولی، ښه دیګ نشي کولی، ښه ډوډۍ نشي پخولی، د کور سمبالتیا او ته درسته متوجه نه وي، د اولادونو پرورش او د هغې روزنې ته متوجه نه وي، یا نورې ستونزې موجودې وي. خو دا ستونزې باید په خشونت نه، په جنجال نه، په جنگ او جګړو نه، بلکې دا باید په انسانیت، په نصیحت، دا باید په پالنه، په پرورش، په یوه دایمي روزنه باندې باید مغشي، په یوه ښه رویه، په یوه ښه شیوه، په دایمي توجه باندې باید اصلاح شي. متقابل طرف هم باید دا درک ولري چې دا د هغې لور ده، په کورنۍ پورې ارتباط لري، د مور ده، د پلار دی، دغه مور او پلار طبعا د خپل اولاد مسؤلیت لري، د هغوی په غم یا غمجن کیږي، په ښادۍ خوشحاله کیږي، هغه آرزوی لري چې اولادونه لور یې ښه ژوند ولري، خوشحاله واوسي.
میرمن قمر نیازی چې کلونه کلونه د افغان میرمنو د حقونو مدافع و او د هغوی ژوند له نږدې څخه لیدلی وای چې دا خپل د داسې پیښې شاهده ده چې جلۍ د خسر په کور کې له ستونزو سره په دې اندازه مخ و چې په مرګ تمامې شوې. خو د پلار کورنۍ ورباندې خبر هم نه و. لاغلې قمر نیازی سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. نوموړی په پیل کې د هغو ستونزو علت وایي چې جلۍ د خسر په کور کې ورسره مخ کیږي.
لمړی باید دې ته وګورو چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، یو فرهنګي ټولنه ده، او بالخصوص داسې ایدیالوژي د خلکو سره ده. ښځه چې واده سوله د خسرګنۍ ده، چې مړه سوه بیرته د پلارګنۍ ده. نو دغه ایډیا سره سم چې کله چې یو جلۍ یو کور ته ودیږي، طبعا دغه رقم چې موږ چیرې مختلف دي، دغسې مو اذهان هم مختلف دي، دغسې مو روش د ژوند د طریقه هم مختلف ده. شاید په دغه کور کې چې دا لویه سوې ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول ښه و بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بل تغییر کوي، هر څه ورته نه وایي. په هغه کور کې بیا یو بل فرهنګ مخته ځي، یعنی کېدای چې که ازادي تراسو دلته دته د خبرو کولو ازادي ورکول سوی وي، خو الته پاغه کول کې د خبرو کولو ازادي بیا نه لري. نو فلهذا دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس د چې نابلدي د پدا کور کې، که هغه کور کې اېده نه هر کله وسی او دته د اختیار ورکول سي چې څنګه د خپل په تیر فامیل کې، یعنی د پلار په کور کې، هر اگر رقمی او فضا ورته که اگر دول سل پسل نشی که دلی ادی اقل 50% دیش فیصد شل فیصد اگر سی او فضا ورته اماده سی، نو دا جلی دا دی کور سره آیسته آیسته سازش کهی، ستونزه نه پیدا کهی. ولو چی بیا بلکل مخالف فی ده اگر کور خپل د پلار د کور په تناسب باندې، نو بیا دلته د ستونزو اساس دم دغه ځای نه شروع کیږي، ځکه چې دا هغه شی غواړي، هغه ماحول غواړي چې پکې لوی شوی ده. دلته په دې ماحول کې بیا ټول برعکس ده هغه ماحول وي. نو طبعا د فکرونو تفاوت، د خبرو کولو تفاوت، د رواجونو تفاوت، دا ټول د دې سبب ګرځي چې دا جلی ستونزه سره مخ کیږي او یو ډول زړه کې بغض پاتې کیږي، د هغه خلکو د دې په مقابل کې کینه پیدا کیږي، هغه چې د دوی په منځ کې کوم متقابل احترام هم وي هغه هم د منځ ځي، کوم مینه او محبت چې د دوی ترمنځ مخکې تر واده هغه هم له منځه ځي، ځکه چې دلته بیا نو اشتباهات ترسره کیږي. کله چې اشتباهات ترسره سو د اشتباهاتو څخه غلطۍ کیږي او د غلطۍ څخه خوابدیا منځته راځي. خوابدیا خو بلغه سبب د جنجال ده او د ستونزې ده او د مشکلاتو ده.
درته وایي چې یوه انجلۍ د خسر په کور کې له ګڼو مشکلاتو سره مخي او بیا د ویلو هم څوک ونه لري، یعنې کله د پلار کور ته ورځي ورته وایي چې ته باید ګذشت وکړې، ته باید ګذاره وکړې.
کله چې یو جلی یو کور ته ودیږي او هلته د دغسې ستونزو سره مخي، ځکه چې نابلدي ده په هغه کور کې، هغه هغه ژوند غواړي چې دا پکې لوی شوی ده او دلته هغه ژوند هېڅ امکان نه لري چې دلته هغه ژوند ځان ته مهیا کړي او دلته داسې یو فرصت ورته اصلا نشته. نو تمن انسان فطرتا هم چې څه شی په طبیعت کې نه وي، نو د ځان څخه مخالفت شي. کله چې مخالفت خود له ستونزې منځته سولې مشکلات منځته راغله په کورنۍ کې، نو دا کوشش کوي چې یو تکیهګای تر څو چې خپل زړه تش کړي او دا هغه ځای څخه یو سپورټ ترلاسه کړي، یو ملاتړ ترلاسه کړي، یو حمایت ترلاسه کړي. نو راځي د پلار کور ته. د پلار کور ته چې کله شکایت کوي، مور یې ورته وایي چې زویا گزاره وکړه، خیر ده، فرق نه کوي، اول شپې دې ما هم دغسې خواري تېرې کړي دي، خسرګنۍ کور کې دا مشکلاتونه سته او دا ده. چې خور ته ووایي، خور یې ورته وایي چې ودرېدل چې مور مې درته وویل چې ګزاره وکړه، نو همدغسې حالت ده، څه وکړو، دغه به دې په تقدیر کې و، دغه دې په نصیب کې و. دغه شیان نور هم دا جلۍ زه خپل دفاع وکړم، ځکه چې زه دفاع کار نه لرم. نو کله چې دا ځي خپل حمایت د پلار د کور د خوا نه ترلاسه کوي، دلته لا هم تر فشار لاندې راځي، بیا هلته نور هم د بغاوت کولو پلان ورسره پیدا کېږي چې زه باید خپل دفاع وکړم، زه باید خپل د ځان څخه حمایت وکړم، زه خو ملاتړ نه لرم، نو باید زه خپله قوي اوسېږم چې تر څو زه خپل دفاع وکړم. په هغه دفاع خودي کې نور هم دا تر دې چې سمه کې نور هم خرابوي خپل ژوند، ځکه چې هلته بیا نور مخالفتونه پیدا کېږي او کله چې دا د ځان دفاع کوي هغوی خسرګنۍ نور هم بدې ګڼي، هغوی ته دا ښه نه ښکاریږي چې ګورې خپل د ځان څخه دفاع وکړي او فکر کوي چې دا د بلې خوا څخه حمایت شوی ده او د بلې خوا څخه سپورټ شوی ده، یعنې د پلار د کور د خوا څخه کوم استاذ په هلته لري هغه ورته هر څه ورته ښیي چې ته لاړ شه داسې دغه وکړه، داسې بغاوت وکړه، هغوی بیا بل ډول اخیسته کوي. دلته د چې ستونزې او مشکلات سره ډېریږي په کورنۍ کې.
کورنۍ ولې نه غواړي چې خپل لور نه ملاتړ وکړي؟ او دوی ته ډېر مهم د خلکو خبرې ښکاریږي چې کله تا نه ملاتړ وکړو خلک به بیا وایي چې د لور په ژوند کې مداخله کوي، یا دا ده کله تا ملاتړ وکړو خلک به وایي چې لور ګزارې ته نه پرېږدي. ولې د خلکو خبرې دوی ته ډېرې زیاتې مهمې ښکاري نظر د لور ژوند ته؟
دقیقا ډوډۍ ځان ته خورو، خبرې د خلکو تېرو، دا زموږ فرهنګ ګرځېدلی ده بیخي، او فرهنګ مو د اول نه هم همدغسې راته پاتې و، د پلرونو نیکونو څخه همداسې میراث راته پاتې ده چې خدای دې وکړي دا فرهنګ ټغر ټول سي. کله چې ښه پوه سي په دې باندې، دقیق معلومات ولري چې لور مې هلته مشکلات لري، یو دوه وارې درې وارې لور شکایت کړي، یو څه دوی خپل په سترګو لیدلي، وایي چې ندان خیب واتمانان دي دیدن ځي یو ځلې ګوري کور یې ژوند دی، مور یې استې پلار یې فرض مثال ته ورسه وګوره، خو ته خو تجربه لرې، ته تحلیل کړه چې رښتیا ده جلۍ ستونزه لري کې نه لري. که هغه راسي چې ورته وایي چې ولا رښتیا چې هم ستونزې سره مخ ده، هغه خلک ورسره بد چلند کوي، او دا ملامته نه ده، په دې نه وایم چې اولاد مې ده، خو ومې کتل حالات او کور ژوند مې وکتل، چا نه مې پوښتنه وکړه په خسرګنۍ کې بعضې موضوعاتو کې، سر مې خلاص او په بعض شیانو باندې دا جلۍ غلط نه وایي. نو دلته بیا پلار وایي خو مونږ ته خو نه ښایي چې مونږ مداخله وکړو د دوی په ژوند کې، دوی به خفه سي که مونږ مداخله وکړو. او هغه مور یې بیا ورسره تایید کړي چې هو همدغسې ما په یو خبره باندې بحث وکړل، هغوی ته خوندوره ښکاره نه سوله، نو تر دې چې ښه سي ژوند دی نور به هم خراب سي. دا ستونزه بیا د فامیل سره یې که مونږ مداخله وکړو تر دې چې سم کو خراب بشي. او خسرګنۍ فامیل بیا داسې فکر کوي چې زه څوک بس خسګر نه لري، څوک یې پوښتنه کول والا نسته، نو څه چې موږ غواړي مغه بربند کوو، بالاخره نه سبا تابعداره کېږي. هر څه چې مونږ وایو، هر څه چې قوانین مونږ د کور ده، هر څه چې مقررات مونږ د کور ده، مجبوره ده چې اطاعت وکړي. کشمکش کې چې د خلکو پروا وکړه، د ټولنې پروا وکړه، د رواجونو پروا وکړه، خپل د اولاد پروا مه کوه. ډېر ځایو کې داسې شوي دي چې اولاد یا غجلې د لاسه تللې ده، په یو نابلدو امراض باندې اخته شوی ده، رواني تکلیفونه یې پیدا کړي دي، عصبي توازن یې د لاسه ورکړی، چې دغه شیانو سبب ګرځي. بیا هغه وخت کې مور پلار فریاد کوي چې او کاشکې مو غم ورته خوړلی وای، کاشکې مو خبرې کړی وای، کاشکې مو د خلکو خبرو ته غوږ نه وای نیولی، کاشکې مو د خپل د لور دفاع کړی وای، چې بیا هغه کاشکې بیا هېڅ ګټه نه لري. هغه وخت کې هغه جلې نقطې ته رسېدلې ده چې بېرته راګرځېدلې او هدي حالت ته بیا ناممکنه شوې ده.
دا رقم کورنۍ چې د خلکو لور سره بد چلند کوي، بیا تر ټولو زیاته تمه دای چې د دوی لور دی په نورو کورو کې آسوده وي. دا یو ډول خودخواهی ده، یو ډول لزده کړې لرې پاتې کېدل دي، یو ډول سادګي ده. دا څه ده؟
جړ ته یې راسو، هغه اساس ته یې راسو، ناپوهي هغه مهمه وجه ده. خپل لور چې پیغله یې په کور کې وي، هغه ته وایي چې ته فقط یو غاړه یا پټو چې خپل جیزونه جوړوي په هغه باندې به اخته یې، ورېندر دې چوپړه ووي، دا دې کار وکړي. او خپل لور چې بیا واده سي هم بیا دا تشویش ورسره ده چې ما خپل لور د ګلابو په اوبو لوی کړې ده، باید هغه خلک ورته ډېر ناز نوازش ورته ورکړي، کورنۍ یې ګوري، هلک ګوري، ډېر توجه کوي. خو دغه چې دا خپل لور ګڼي، انګور د بل لور ګڼي، دغه خلک پوهه نه لري.
بله آغلې نیازی، په آخر کې که هغو کورنیو ته د تاسو یو مشوره ولرو چې دوی خپله لور ودوي، نورې په خدای سپاري، هغه که خوشحاله یو خو په هر حال ستونزه نسته، که چیرې اوله مشکلات د خسر په کور کې د نجلۍ لري او د ستونزې د حل کېدو خو څه کوي، حتی د ویلو څوک نه لري چې او څوک کینه یي او خپل مشکلات ورته وایي، سره له دې چې د پلار کور به فصل د خدای د خلکو نه ډک وي. مشوره هم دغسې کورنیو ته څه ده؟
دا چې خلک څه وایي او رواجونه څنګه دي او د لور خسرګنۍ به مو څه وایي، په دې حیسه کې تاسې مسؤول یاستئ، خپل مسؤلیت ترسره کوئ، د دې خلکو خبرو ته مه ځئ، خپل د اولاد مسؤلیت واخلئ، خپل د اولاد خبرګیر اوسېږئ. تاسې په دې حیسه کې هم به خدای ته ګناهګاره یاستئ او هم به بنده ته ګناهګاره پاتې سئ. افسوس کول ګټه نه لري. زه خپله د دې ډېر ژوندۍ مثال لرم، زموږ خپل په فامیلانو کې، زموږ خپل په دوستانو کې یو ډېر ښایسته جلی واده شولی، جلی مړه سوله، د همدغسې مشکلاتو څخه چې هغه خپل په کور کې درلودله، په شروع کې هغه نه ویله. کله چې زه خبر سوله، ما یې مور پلار خبر کړه، مور پلار یې داسې وخت خبر سو چې جلی یې په زولۍ کې راویستله خپل کور. زه د دغسې قربانۍ شاید پاتې سوی یم، په زرګونو داسې قربانیانې مونږ ورکړي دي. دا یوه نه ده چې دا یو ژوندۍ مثال زه درته وایم چې دا یې ما خپل فامیلانو کې وو او ما خپل د سترګو لیده کاته وو. نو مخکې تر دې چې خپل اولادونه قربان کړو، باید خپل د اولادونو د ژوند په حصه کې چې موږ مسؤلیت لرو، هغه مسؤلیت ترسره کړو، چې نه خدای ته سبا شرمنده لاړ سو، نه د خپل اولاد مو سبا دامنګیره وي. اول کوشش وکړئ چې کوم ځای کې کوم فامیل کې خپل لور ودوي، هغه ډېر ښه تحلیل کړئ، ښه یې وپېژنئ، په هرې خوا یې وسنجوئ، ورته بیا خپل د اولاد ژوند ورته وسپارئ او همیشه یې خبرګیر اوسېږئ. او هیڅ وخت د خلک به څه وایي دغه خبره ته ارزښت مه ورکوئ. دا فکر به ځان سره وکړئ چې اولاد مې کوم حقونه په ما باندې لري او هغه حقونه یې څنګه ورته ادا کړم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه ستاسو څخه هم. ښه ورځ.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
آزادی ملمه
احمد چیبریم هر کله مو کوم، نن په دې خبرونه کې له داسې چا سره خبرې کوم چې دینی زده کړې کړې دي، په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي هلو ځلو کې فعال پاتې شوی دی او له ادبیاتو سره هم مینه لري. دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي. مولانا صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلی یاست، که چیرته دا کیسه وکړئ چې 24 کاله مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغلی؟
سلامونه اونې کیلی شي برسه تاسو اوریدونکو ته او د ازادۍ رادیو کولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. زه په 1991 کال کې جرمني ته راغلم. پاری وخت کې د مسافرتونو او راتګ دومره سخت کار نه و، لیکن بیا هم د شوروي اتحاد د یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماټیک روابط قطع کړي و. نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شما.
تاسو چې لمړی ځل راتلی ل پاکستان راخلی په الوتکه کې جرمني ته راخلی؟
د اسلام آباد نه زهران ته، د زهران نه دمشق ته، او د دمشق نه مینیخ ته منشان ته.
او تاسو ویزا څنګه ترلاسه کړه؟
ویزا په هغه وخت کې نه و، مونږ کوم سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و، د روسانو یرغل و په هغه وخت کې، نو دا دلایل و چې مونږ په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو. لیکن هلته په هغه وخت کې مونږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره د دې چې بدون د ویزې او بدون د اجازې نه دلته راغلي یې، مونږ کولی شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره تاسو ته د دې جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلېدل دي، د دې بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندګي قبول کړو.
مولانا صاحب، تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلئ، دا به مو اول سفر و چې په الوتکه کې مو کاوه همداسې؟
نه، د هغې نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل، لیکن یعنی یو ځل تللی وم په هندوستان ته، او هغه هم په الوتکه کې وه، او په پاکستان کې هم داخلي پروازونه مې لرل، تقریبا پنځم یا شپږم پرواز.
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تللی او لنډ سفر نه و. څرنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلئ او جرمني ته راتلئ، مخکې تر دې چې جرمني ته ورسئ، څه احساس مو کوو چې هلته به ژوند څرنګه وي او سخته به نه وي؟
داسې و چې په هغې وخت کې زما معلومات د جرمني په هکله باندې ډېر کم وه، او نه پوهېدلو چې کومې خواته دا هغه توقیږي، یعنی کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه. آیا مونږ به دوی ومني که وبه م نه مني؟ کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه؟ دغه ټول سوالونه وه. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، زمونږ کورنۍ وه، دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و. یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي، نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما و زمونږ کورنۍ و خپلوانو نه خوښولو، نو ما دوی ته هم دغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلي و، هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځما او ګورو. بیا مې دیدی چې نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسېدلی.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول، د مجاهدینو ځینې د هغه وخت ځینې مشان مو راغوښتي وو جرمني ته، دغه سیاست ته مو څرنګه توجه زیاته کړه؟
داسې وو چې زه دلته کله چې راغلم، او هدف دا و چې زه خپلو درسونو ته دوام ورکړم، سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو له خوا ځنې اشغال وي او زه په قراره باندې کینم او دلته. لیکن یو شی چې ما وکولی شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم، د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه. زه چې دلته راغلم، نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم، او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا و چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي، نو ښه ته به هم دوی که ښه یي هغه ته به ښه وایي، او که بد یي هغه ته به هم ښه وایي. نو دا شی چې و زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه، نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو. لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم، تر څو چې مونږ وکولی شو د شوروي اتحاد سره پوځونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول، مثلا د مجاهدینو کوم غیر تاسو لیدلی دی؟ البته مطلب مې مشان دی، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمنی کې ما د ډیرو مشانو سره چار یو براتلو دلته بدون د فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی د کوم سازمان سړی دی، نو ما د حکمتیار سره دلته هغه لرل پوشي لیدنې کتنې لرلې کله چې دلته دی منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله، همدغسې برهان الدین رباني یا دی نورو احزاب و گیلانی صاحب حضرت صاحب صبغت الله مجددی دغه څلور مشرانی مولوی صاحب محمد نبی محمدی ایدی ټول سره او مولوی صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پات شوی دی، ما دی د پکور کې په نوکر خلو کې درس ویلی، آخری کتابونه ما دی دنس د کړی وو، نو دی ټول سره یو قسم ته دی اشتای یو دی دوستی هغه وو، نو دوی به چې راتله دلته نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال وسم او یا د دوی سره ښه روابط ولرم او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغو مشرانو کې چې تاسو یاد کړل، له کوم یو نه تاسو متاثر شوي یاستئ؟
د چې وو چې په دې مشرانو کې بعضی کسان وو چې ډیر نرم کسان و او کوشش کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلانی صاحب و حضرت صاحب و رباني صاحب چې دی هم په اخلاقي هغه باندې ډیر نرم سړی و، او مولوی صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولې هم به علمي بحثونه کول د دې ټولو سره، یوازې کس سره چې داسې ډېر په رسمي تعاملاتو باندې زما خبرې شوي دي هغه حکمتیار صاحب.
مولانا صاحب، مخکې تاسو وویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې، څه مو ولوستل په جرمني کې؟
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخیستله، خپل شهادتنامه یا سند واخیستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چرته دی افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجول مدارس کې کاوه مقایسه کوي، تغیرات پڅ کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډیر نوی او عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولټر وستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته اعظم وکړلو چې زه دا کار کوم. مثلا یو ورځ زمونږ یو د اقتصادي تصدی استاد او ډاکټر پروفیسر پلیسپخ هغه ما ته وویلی وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي. بیا ما ورته وویلی چې ته داسې وکړه چې زه خو په دې تحریري یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریري امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه، کدا شه ما وکړلې شول نو ته ما ته خې نمرې راکا. نو په د پاغه کې ما د کامیابی نمره واخستله په تحریری امتحان کې چې په البانی کې ورته څلور نمرې وی، او یعنی د منګه د تاسو په اصطلاح باندې پاغه وخت کې درې نیمې نمرې دي هغه دي، یعنی چې فقط کامیابی دي. لیکن په تقریری کې مې بیا یو واخستله بیرته چې تقسیم په دوه وکړلو، نو په شهادتنامه زما په دوو هغه باندې وشوله دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوست، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمني کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادتنامې بیا تاسو کار وانخیست؟
بیا هغه شهادتنامې نه ما کار په دې واخیستلو چې د یو مدرن او نوي منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا موږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، د اتحادیو جوړول، د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز وو. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شومه، د دې درس نه فارغ شومه، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامی مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او کنا جایز دی. نو هغه ما ته وویلی وی چې کدی اسلامی دعوت په لار کې سړی کوشش کوي او دی حلال روزی یا دی تجارت دی پاری دی کسانو ته جایز دی، لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون دی ضرورت دی مملکتونو ته ځي او کوم مشکل نه لري، نو دی دوی دی پارا دا شی مکروه دی.
مولانا صاحب تاسو د اتحادی خبره وکړه، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربه په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت یې داسې دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل، خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امتلیش بیي چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو ځیته ځي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته رهنمایي وکړي. لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه، دغه افغانان چې جرمني ته راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ما ته څو کېږي او دا شی غم دی. سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډېر کلونه جګړه وي او اقتصادي مشکلات وي نو سړی پوهېږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا لپاره راپاڅېږي او امکان لري ډېر کسان بي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته. لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډېر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب یو وخت مو په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس هم شته ځای د حشر سیستم درلود چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شوي دي. بیرته د جرمني ژوند تراشو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي، د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څرنګه ده؟ مثلا په جماعت کې امامت کول، د جمعې په ورځ باندې خطبه ورکول، خلک راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه که د ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت په لار کې مشکلات زیات دي او بیا اکثریت دي آلمانی ټولنې او په هغه ځای کې چې زه ژوند کوم د منشان ښار یو ډېر مذهبي ښار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې. دغه آخرنی پاپ چې و د دې پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شولو هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی، دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي ښار دی او په یو مذهبي ښار کې چې بل څوک راځي او هغه د یو بل دین دپاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ما ته راغی، ما ته یې وویلی چې تا په منشان کې دوه جوماتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چېرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، جواب څه دی؟ جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبوروو په اسلام راوړلو باندې ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ایزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دې خلکو خوښه ده چې دوی دا دین مني او کنه مني. او تاسو دلته وایئ چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومنئ. او که په داسې شکل باندې مونږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت یا هغې کې خلک دې ته رابلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشن په پوهنتون کې، په بایرود کې، په فرانکفورت کې او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم، او اکثر آلمانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې خصوصا د 2001 کال د سپتمبر له پیښو راوروسته، فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیږي او په بل سترګه ورته ګوري؟ مولانا صاحب،
دا خبره بالکل واضحه ده. او یو لسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفی تاثیرات وکړل. یعنی د یو لسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه آلمانیان مسلمانېدل، چې دغه تحرک د یو لسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې د یو لسم د سپتمبر نه روان وو، او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو، هغه حرکت په ټپه ودرېدلو، او په جوماتونو کې هم دغسې اشخاص یا په ځای شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل، او هغه حرکت چې د مسلمانانو لخوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو تر څنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی، وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راست په څه کې دی؟ یعنی څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
څه دی چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعرې کېدلې کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاګردان وو د مدرسې، او زمونږ بعض استادان هم په شعري خلاقیتونه لرل، او دغه شعري خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته مخه کمه. او په هغې وخت کې چې زه شاګرد وم، نو باید واړه واړه شعرونه به م لیکل، او هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. مونږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو، ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوي صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو مونږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناست وو، داسې ادبي بنډارونه به م سره کول. کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو، نو په دې باندې ما وویلې چې دا افغاني کلتور راژوندی کولو خلکو ته یوه روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د می په میاشت کې ما لویه غونډه، یوه بین المللي غونډه چې 350 نفره پکې حاضر و، د ګوته انسټیټیوټ په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله، او دی منزلو تم بیا ورستا دوام ورکلو په یو ځل ز ګمان کوم چې تاسو هم خپل راغلل یو دی مازکل ملائکه یو شیرم ترجمه کړلو او تاسو هم حضور لرلو خدای دی ال کوزه سیبو بخی جان آغا ال کوزه سیبو فرید هود وا او نور ډیر دوستانو عبدالوهاب سرکیر وو او اسد الازمری وو نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو او دغه لړۍ چې دا روانه ده لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی او ډیر غزاف مصارف لري نو یو سالون پیدا کولو حال پیدا کول د غونډو د پاره د هغې کرایه تهیه کولو بیا هغه ته شاعرانو ادیبان راغوښتل نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهۍ ته ضرورت لري او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې موږ غواړو بیا وروسته یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هر رشته کې بچې وو هغه به موږ راغوښتل او د خپل رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول لیکن دا کار موږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې او په 2008 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه د پاره جوړه کړې وه 800 کلیز د سید جمال الدین افغانی په مرکز کې یعنی دغه ادبی بهیرونه چې ډیر مثبت وو لیکن تاته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي باید د دې شاته بودیجه یې د دې شاته حکومتونه ولاړ وي نو په همدې اساس باندې ما دا 2 کاله چې دلته تیر کړه ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف شو یا په سیاسي هغه کې لیکن په دې خوشاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم او خدای دې ماته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم
که خدای کول همداسې به وي. مولانا صاحب د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی که زه چېرته دغه اوس په افغانستان کې له یوه دیني عالم سره خبرې وکم شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم د هرې غونډې د راتګ جرمني ته د تعلیم د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی تولد څو دی اکثره افغانان په دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی که پلار یا پلار یا کوم مشر یې چې عالم ختلی وي او د قرآن په کومه ګوښه کې دي د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی وي یعنی ته لیکلی وي خو هغه صحیح ده لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمیني دي چې یادې تذکیری مامورونو ته این کړي دي لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم هیڅ ارتباط نه لري او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده چې په دې مسله کې چې یعنی حتی موږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږېدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب له دې پرته د دې څه باندې 40 ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی نور څه تاثیرات یې تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخته زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي نو مخکې د مخکې نه ستا په باره کې ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې څه وخت دلته راغلی یې دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم مثلا دلته په جرمنی کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې وی شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده اسلام وسنشاف دا ټول هغه دي لیکن زمونږ د په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د فارم داسې یو انسټیټیوټ لرو چې مونږ د امریکای سیاستونه یا د یورپ سیاستونه خار ځابي کوو پس هغه نه زمونږ پلان د سیاست په هغه معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب ډیره مننه.
ژوند دې اوسي خیر اوسي.
نن بشپ زما د یار په کوم مکان دی جلوه کر په کوم هټ په کوم دکان دی دکان به د خپل د دکان دی شرم ولې به حسن کوم ترکان دی پټه وا به د مخ کوم پتنګان دی رحان بے پاکان کنا پاکانی پتن اچھوے لدے غم اسمات لے چھتے وارے دیار دتلو بدل پتن اچھوے لدے غم اسمات لے چھتے وارے دیار دتلو بدل منزل پے سبا کر چوکھوی نہ پوہے شم چھپ سادوی کبھوی پت شان بش کست زہر پزوی لتا مو پے دزرت غم پخلوی دم قدم پے خلے دم خپوی چکڑے بے چا خاور دبی سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوری جمی یار پا سفر تلے زب کوریم سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوریم جمی یار پا سفر تلے زب کوریم شان بشکست درمی پرارے مگر دنو حالو دس پین روک ساری زرپ خار دبے کسی پارے پارے آبے لے بے وہی دوینو داری نبوی حسی ہندو مسلمان بھاری دلا سا پیوی چاری تم شرم دیکھم نگ محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت تم شرم دیکھم نگ محبت جی ہم دم نشم دیار پدا غربت خندے تلی وی کھنوی دزرا غم بے خلے تلی وی کھنوی پراغت پیے پسند تلی وی کھنوی چاپا حال ترے پشتے تلی وی کھنوی پوزای بای مندلی وی کنوی چوار بمسے دلی وی کنوی ماں ہندی بے پت سوک پیاری چکم خور نشم دیار پتا پاری کھیل مشتا ماں ہندی بے پت سوک پیاری کھیل چکم خور نشم دیار